Radio.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د سهارنی خبری مجلې ته خراغلست. قدر من اوریدونکو، دا نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. په ترکیه کې د طالبانو د حکومت او پاکستان د استازو غونډه روانه ده. د دوی لومړۍ غونډه پرون ماښام پای ته ورسېده او تمه ده چې دا خبرې به نن بیا پیل شي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې پرونۍ غونډه په دوو پړاوونو کې د دواړو خواوو د پلاو ترمنځ ترسره شوه. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې پرونۍ خبرې وخی د دواړو هیوادونو د دفاع وزیرانو مخکې د اکتوبر په 13مه په دوحه کې سره کتلی وو او د اوسنیو خبرو پریکړه هلته شوې وه. د ترکیې په روانو خبرو کې له دواړو هیوادونو د ټیټې کچې استازي ګډون لري. په دې اړه نور تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. افغان فعال نیلا ابراهیمی د ملګرو ملتونو لخوا د دوامدار پرمختګ لپاره د 1200 ځوانو رهبرانو له ډلې نومول شوې ده. د دې دوه کلن پروګرام لپاره له 150 هیوادونو څخه له 3000 ډیرو کسانو نوملیکنه کړې وه. نیلا ابراهیمی چې اوس په کاناډا کې اوسیږي، د شنبې په ورځ پر خپل انسټاګرام پاڼه ولیکل ډیره خوشاله ده چې کولی شي د دومره ډیرو الهام بخونکو فعالانو په ډله کې د افغان نجونو استازولي وکړي. نوموړی وایي چې په راتلونکو دوو کلونو کې به له ملګرو ملتونو او شریکانو سره په ګډه د دوامداره پرمختګ لپاره کار وکړي. اغلی ابراهیمی ویلي دي چې دا به د هر ستوري په نوم د بنسټ د ملاتړ له لارې له نادولتي ټولنو سره ګډ کار وکړي او د افغان نجونو او نورو محرومو ټولنو د هیلو لپاره به په نړیوالو سیاسي خبرو کې ګډون وکړي. نیلا ابراهیمی د هر ستوري له مؤسسانو څخه ده دا بنسټ د افغان نجونو د زړورتیا، مقاومت او هیلو داستانونه نړیوالو ته بیانوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې که د روسیا ولادیمیر پوتین د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې موافقې ته چمتو نه وي، نو دای به خپل وخت له هغه سره په کتنه ضایع نه کړي. ښاغلی ترامپ پرون د آسیا پر لور د خوځېدو او په دوحه کې د توقف پر مهال په خپله ځانګړې الوتکه ایر فورس ون کې خبریالانو ته وویل، تاسو باید پوه شئ چې موږ یو توافق غواړو خو خپل وخت نه ضایع کوو. هغه زیاته کړه، له ولادیمیر پوتین سره زما اړیکې تل ښه وو خو روان وضعیت مې ډیر مایوسه کوي، ځکه ما فکر کاوه چې دا مسله به په منځني ختیځ کې د سولې له ټینګېدو مخکې حل شي. په عین حال کې رویټرز خبری اژانس د دوو بخبره سرچینو له قبل خبر ورکړی چې د ترامپ ادارې د روسیې پر اقتصاد د بندیزونو یوه بله کڅوړه چمتو کړې ده چې که پوتین د سولې له موافقې ډډه وکړي نو ښایي عملي شي. د افغانستان د 12 کلنو د فوټسال لوبډلې بیگانه وخته د آسیا د ځوانانو د 2015 کال د لوبو په لړۍ کې د بحرین لوبډلې ته 0-0 ماتې ورکړه او دوهمه بریا یې په خپل نوم ثبت کړه. افغانستان د لوبو په دې لړۍ کې مخکې ازبکستان هم مات کړی وو او تمه ده چې نن به له چین سره مخامخ شي. د آسیا د فوټسال د لوبو لړۍ تېره اونۍ په بحرین کې پیل شوه او د ګډو رزمی لوبو افغان لوبغاړي نصرت حق پرست تیره شپه له خپل استرالیایي سیال کویلاند سالکلت څخه بې ساري ماتې وخوړه. 25 کلن سالکلت په ابوظبي کې د یو اف سي د سازمان په چوکاټ کې د لوبې د لومړي راوند په 2:15 ثانیه کې حق پرست ته د پښې په وسیله یو کلک گزار ورکړ او ناکاوټ یې کړ. حق پرست د دې ضربې په پایله کې د څو شیبو لپاره بې سده شو او په داسې حال کې چې له هم د قفس پر غولي پروت و د لوبې ریفري سالکلت ګټونکی اعلان کړ. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. قدر من اوریدونکو، نن یک شنبه ده. د 1404 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب څلورمه ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر له 26 سره برابره ده. وړاندې په خپرونه کې راپورونه خپریږي. وابورې چې په استانبول کې د طالبانو او پاکستان د پلاوو د خبرو لومړۍ ورځ پای ته ورسېده. د دې خبرو د اهمیت او څرنګوالي په اړه یوه مرکه هم لرو.
جوار اختلاف معلومیږي. مثلا باندې و بحث وکي خو دی و بیرته مجبور دي چې د خپل معلومات او بحثونه بیا په خپلو مشرانو سره په افغانستان کې او هم پاکستان کې بیا شریک کړي.
په عین حال کې پاکستانی چارواکو اعلان کړی چې له افغانستان سره د امنیتي وضعیت د ارزونې تر بشپړېدو پورې به له افغانستان سره ټولې ترانزیتي لارې تړلې وي.
موږ همیشه دا غواړو چې سیاسي او نظامی اړیکې باید په تجارتي اړیکو اغیزه ونه لري. که چیرته لارې بندې پاتې کیږي دا یوازې افغانستان نه بلکې د پاکستان لپاره زیات تاوان.
د بشری حقونو د څار سازمان وایي ترکیه باید افغان خبریالانو ته په دې هیواد کې د کار او فعالیت امکانات برابر کړي. په یو بل راپور کې به واورئ چې له افغانستان نه ناروغان او محصلان د هند په ویزو کې اسانتیا غواړي. نور مطالب هم لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د سید بهروز دلیری په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورځو لومړی موضوع ته. په ترکیه کې د طالبانو د حکومت او پاکستان د استازو غونډه روانه ده. د دوی لومړی غونډه پرون ماښام پای ته ورسېده او تمه ده چې دا خبرې به نن بیا پیل شي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې پرونی خبرې په دوو پړاوونو کې د دواړو خواوو د پلاو ترمنځ ترسره شوې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو په وزارت کې سرچینو د نوم نه ښودلو او غږ نه خپرولو په شرط ازادۍ راډیو ته ویل د استانبول غونډه به درې ورځې دوام وکړي او د دواړو هیوادونو تخنیکي ډلې به د اوربند غځولو، امنیتي همکاریو، دوه اړخیزې سوداګرۍ او له پاکستانه خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. د دواړو هیوادونو د دفاع وزیرانو مخکې د اکتوبر په 13مه په دوحه کې سره کتلي وو او د اوسنیو خبرو پریکړه هلته شوې وه. د ترکیې په روانو خبرو کې د دواړو هیوادونو د ټیټې کچې استازو ګډون کړی. د راپورونو له مخې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستیال رحمت الله نجیب په قطر کې افغان سفیر سهیل شاهین، د بهرنیو چارو وزارت د لومړی سیاسي څانګې مشر نور احمد نور، د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی او د دفاع وزارت استازی نور رحمان نصرت د طالبانو د حکومت استازولي کوي. پاکستانی خبریالانو د سرچینو له قوله ویلي دي چې د افغانستان لپاره د پاکستان د استخباراتو مسؤول، د پاوز عملیاتي مشر او د بهرنیو چارو وزارت او استازی د پاکستان له اړخه ترکیه ته تللی دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي په دې ناسته کې پاکستانی اړخ سره په دوحه کې د څو ورځو مخکې د هوکړې په تعقیب او د پاتې مسایلو په اړه خبرې کیږي، خو هغه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د جمعې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر حسین اندرابی په خپل اونیز خبری کنفرانس کې وویل تمه ده چې د استانبول په غونډه کې به د ستونزو د اوارې لپاره پر یو ثابت میکانیزم موافقه وشي. نوموړي ویلي له غونډې د څارنې د یو ټینګ او تصدیق وړ میکانیزم د جوړېدو تمه لري څو د تروریزم هغه ګواښ له منځه یوسي چې د ده په وینا د افغانستان له خاورې پاکستان ته متوجه دی. له دې مخکې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلی وو که د طالبانو له حکومت سره د دوی ستونزې د خبرو له لارې نه اوریږي نو له افغانستان سره یې ښکاره جګړه ده. خو نوموړي پرون د اکتوبر په 15مه د پنجاب په سیالکوټ ښار کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له طالبانو سره یې د قطر په پلازمینه دوحه کې د خبرو پر مهال داسې احساس وکړ چې هغوی سوله غواړي. د افغانستان له خاورې پاکستان ته ورپیښ ګواښ هغه تور دی چې دا هیواد یې تل پر طالبانو پورې کوي، خو د طالبانو حکومت دا ادعاوې په وار وار رد کړي دي او ویلي دي چې ترهګري د پاکستان کورنۍ مسله ده چې باید په خپل کور کې ختمه کړي. د همدې موضوع په اړه د بحث لپاره مې د پرزیدلي جمهوري نظام د دفاع د سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل نظر پوښتلی دی. ښاغلي میاخیل، د مرکې په پیل کې په استانبول کې د روانو خبرو په اړه راته وویل
تر اوسه پورې زیات جزئیات خپاره شوي نه دي، خو دا معلومی دي چې دغه هیئت چې کومې تللی ده دا په ټیټه کچه ده او زه فکر نه کوم چې دی د دې صلاحیت ولري چې په ټولو مسایلو باندې فیصلې وکړي. البته مسایل باندې به بحث وکړي، خو دی و بیرته مجبور دي چې د خپل معلومات او بحثونه بیا په خپلو مشرانو سره په افغانستان کې او هم پاکستان کې بیا شریکي. نو زه فکر کوم چې دلته ژور اختلاف معلومیږي د دوه خواوو او همدا علت دی چې دغه خبرې اترې په کټه کشه باندې تحلیل کړلې، نو هغه اساسي مشکلات چې کوم یو دي چې پاکستان کومه اداره درلودله چې په افغانستان کې ټي ټي پی دی، او افغانستان باید ټي ټي پی په مقابل کې اقدام وکړي او په پاکستان کې حمله ونشي، نو یا د ترانزیت مسله ده یا د مهاجرین مسله ده چې دا اساسي مسایل دي. نو زه فکر کوم چې هغه ډېر ژورې ریښې لري او په ساده فکر نه کوم چې حلم شي، نو دا اختلاف به موجود وي خامخا.
مننه میاخیل صاحب، تاسو یادونه وکړه چې د دواړو خواوو پلاوی دی، ټیټی کچې پلاوی دی، علت څه دی چې دواړو خواوو په ترکیه کې روانو مذاکراتو کې د ټیټی کچې استازي برخه لري؟
په قطر کې خو دې اوس زر مجلس وکړ، والته په لوړه کچه باندې کسانو دواړو خواوو نه پکې برخه واخیستله، او علت یې دا و چې هغه تود جنګ، یعنی معنا چې جنګ مخه ونیول شي. اما دا نور مسائل چې کوم دي، دا اختلافات زه فکر کوم چې ژور دي او دا په اسانه باندې حل کېدلی نه شي. البته د دې دغه بدایي علت چې دواړو خواوو په دې باندې یو توافق یې، ځکه چې په توافق خو امکان نه لري چې یو خوا توافق وکړي او بل خوا ورسره موافق نه وي، نو بیا داسې یو حیات هلته راولېږي. نو فکر کوم چې البته دغه منځګړي هېوادونو هم دې کې رول لري چې هغه قطر او ترکیه ده، نو په دې به توافق کړی وي چې تر څو هغه تفصیل د دې مسایلو باندې بحث وکړي او بیا لارې حل دې تخپلو ملکونو کې خپلو مشرانو ته څنګه وړاندې کړي. نو زه فکر کوم چې دا راته یو اوږده پروسه ښکاري.
څه فکر کوي چې د پاکستان د دفاع د وزیر خواجه آصف پرونی اعلان چې ګواهی کړی و چې که دا خبرې نتیجه ورنکړي نو د افغانستان پر وړاندې بد څرګنده یا واضحه جګړه پیل کوي پاکستان، دا به د استانبول د خبرو په جریان باندې څه ډول اثر وکړي؟
نو زه خو فکر کوم چې داسې څرګندونې کله چې مذاکرات روان وي یا رفای چې کوي د حل د مناظراتو د فرمولې په اساس باندې دا ناسمې څرګندونې دي او په خبرو اترو کې مشکلات رامنځته کوي. زما په اند باندې د خواجه آصف د پاکستان د دفاع وزیر څرګندونې یوازې دا نه چې همیشه دا غږېدلې ده څرګندونې غیر مسؤلانه دي او هغه ډیپلوماتیک نورمال باندې سره برابر نه دي. په خوا به سرحدونو کې یا حتی طالبانو په وخت کې څو ځله په سرحدونو کې نښتې سره وشولې، خو هغه همیشه کېږي او بیا د صفري نقطې لاندې سره کېږي او بیا مشکلات حل کوي، که هغه د ترانزیت په باره کې وي که د امنیت په باره کې وي که نور وي. اما دا چې ته خپل الوتکې جګې او د بل هیواد پایتخت ولې، نو دا ښکاره تجاوز دی او معنا دا ده چې د افغانستان حاکمیت ته دی او احترام نه لري. او فکر کوي چې دا چې طالبان اوس ملي او نړیوال مشروعیت نه لري، نو دوی ونه شي کولای چې ځان له دفاع وکړي، نو داسې غیر مسؤلانه څرګندونې کوي او د پاکستان نه هم لاره ورکه ده. زما په خپل نیت باندې ځکه چې پاکستان د جدي امنیتي او اقتصادي او سیاسي ستونزو سره مخامخ دی او غواړي چې توجه بل خواته یوسي.
که لاند په پای کې ځواب راکړي، د افغانستان خاوره په خطر کې ده، مخصوصا وخان؟
د افغانستان خاوره خو چې په افغانستان کې یو غیر مشروع او غیر قانونمند حکومت وي او د افغانستان سفارتونه فعال نه وي، په مشغول ملکونو کې ځای ونه لري، په تعلیم باندې بندیز وي، مشرې څوک نه ګوري، نو دا په خپله د افغانستان لپاره خطر دی. که زموږ د پخواني رژیمونو ټولو وګوري، دغه زموږ اساس په مخکې چې تېر شوي دي 50 کاله، هغه علت دا و چې داخلي مشکلات وو او داخلي مشکلات زمینه دې ته مساعدوله چې بیرون د مداخلې په داخل د افغانستان کې وشي. نو زه د بیروني خطر نه خپله د داخلي خطر زیات مهم دی چې کور دې جوړ نه شي او مشروعیت د نظام نه وي او ولس په هغه نظام کې خپل ځان ونه ګوري، نو هر حالت افغانستان لپاره د افغانستان د خطر سره مخامخ دی. د افغانستان ګټې، د افغانستان حاکمیت، دا ټول د خطر سره مخامخ کیږي سره. نو زه فکر کوم چې په خپل منګه په داخل د افغانستان کې باید کار وشي چې کور جوړ شي، چې کور دې ورانی نو بس دروني خطر ډېر زر تاثیر کوي.
د پرزیدلې جمهوری نظام د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل و چې د ترکیه په استانبول ښار کې د طالبانو د حکومت او پاکستان د استازو ترمنځ د روانو خبرو په اړه نظر څرګنداوه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویل دي چې د استانبول غونډه به درې ورځې دوام وکړي او د دواړو هیوادونو تخنیکی ډلې به د اوربان د غځولو امنیتي همکاریو دوړخیز سوداګرۍ او له پاکستان خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. بیا هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د روانو اختلافونو او له جګړې وروسته د اوربند په اړه د دواړو هیوادونو د استازو ترمنځ د خبرو په دوام په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې له افغانستان سره به د امنیتي وضعیت د ارزونې تر بشپړېدو پورې له دې هیواد سره ټولې ترانزیتي لارې تړلې وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر حسین اندرابی تیر ورځ په خپل اونیس کانفرنس کې ویل چې د پاکستانی وګړو ژوند له هر ډول سوداګرۍ ډیر ارزښت لري. په همدې حال کې یو شمیر افغان سوداګر او د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې د دې پریکړې په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې د پاکستان حکومت باید د سوداګرۍ او ترانزیت مسایل د سیاسي موضوعاتو قرباني نه کړي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې له افغانستان سره به د سوداګرۍ او ترانزیت ټول لارې تر هغه وخت بندي وي چې د امنیتي وضعیت بشپړه ارزونه نه وي شوې. د دې وزارت ویان طاهر حسین اندرابی پرون د اکتوبر په 13مه په خپل 19 کانفرنس کې وویل چې د پاکستانی وګړو ژوند له هر ډول سوداګرۍ ډیر ارزښت لري. نوموړي ویلي چې حکومت یې د کرخې په اوږدو کې په ځانګړي ډول چمن او انګور ډکې د سوداګرو او د غراز د ولسی خلکو له ستونزو خبر دی. خو نوموړي ټینګار وکړ چې په پاکستان کې شوي وسلوال بریدونه د هغو لارو په کارولو شوي چې د افغانستان د ترانزیت او سوداګرۍ سره تړاو لري چې له امله یې ګڼ شمېر پاکستانیان وژل شوي. ښاغلي اندرابی دا هم وویل چې دې مسلې دوی ژور اغېزمن کړي او له همدې امله باید پاکستان له افغانستان سره د سوداګرۍ او امنیت په برخه کې ډېر روښانه لومړیتوب ولري، ځکه په خبره یې د پاکستانیانو ژوند او امنیت لومړیتوب دی. په همدې حال کې د پاکستان وروستی اعلان هغه افغان سوداګر سخت اندېښمن کړی دی چې له دې هیواد سره سوداګریزه راکړه ورکړه لري. د سبزیو او تازه میوې یو افغان سوداګر عبدالغفور ویل د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو تړل کېدو په تیرو څو ورځو کې سوداګرو ته ډیر مالی زیانونه اړولي او د دې وضعیت دوام به لا نور زیانونه واړوي. دوی د لارو د بندښت لامل د افغانستان تازه میوې او سبزیجات ډیر زیانمن شول. زموږ سوداګری زیان ولید. په تورخم، غلام خان، انګور اډه او نورو لارو کې شاوخوا 900 تر 800 میلیونو افغانۍ پورې مالونه خراب شوي. د دې لارو تړل د دواړو لوریو سوداګرو ته لوی زیان اړوي. د دې وروسته د پاکستان د تازه میوې سیزن پیلېږي. که لارې تړلې پاتې کیږي دوی ته هم زیان رسیږي. زما په نظر باید لارې خلاصې شي، ځکه دواړه هیوادونو ته هیڅ ګټه نه لري. یو شمیر نور هغه افغان سوداګر چې له پاکستانه سوداګریز توکي افغانستان ته واردوي هم دې پریکړې اندېښمن کړي. افغان سوداګر احمد شاه ازادي راډیو ته وویل دوی صادرونکي واردونکي دواړه غیزمن شوي. زما سوداګریز توکي په کراچي بندر کې بند پاتې دي چې هر ورځ په ډیمریج یا د تاجی جریمه راځي. د یو کانتینر د ډیمریج او دغه راز کرایه نږدې $200 ده. د دې ترڅنګ صادرونکو مالونه خراب شوي دي. د لارو بندول د پاکستان ناسمه پالیسي ده. زه فکر کوم دواړه لوري باید ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې وونه وړاندې د پاکستان حکومت د افغانستان ټول ترانزیت په کراچۍ بندر کې ودراوه. د پاکستان د عوایدو فدرالي ادارې اف بی آر په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان ټول ترانزیت درول شوی او په کراچۍ او قاسم بندرونو کې د مالونو تصفیه تر بلې خبرتیا پورې ځنډول شوی. د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې د دې پریکړې په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د پاکستان حکومت باید سوداګري او ترانزیټي مسایل د سیاسي مسایلو قرباني نه کړي. د دې خونې اجرایوي رئیس نقیب الله صافی ازادي راډیو ته ویل
فکر کوم دا یو ښه نظر نه دی، ځکه چې مونږ همیشه دا غواړو چې سیاسي او نظامی اړیکې باید په تجارتي اړیکو اغیز ونه لري. که چیرته لارې بندیږي او بندې پاتې کیږي، دا یوازې افغانستان نه بلکې د پاکستان د لپاره زیات تاوان دی. همدارنګه د سیمې هیوادونو په دې کې اندېښنه ورته پیدا کیږي. پاکستان جانب چې دا لارې بندې کړي، زر تر زره به د اقدام وکړي چې دا لارې خلاصې شي، تر څو دواړو خواوو اقتصادي وضع ښه شي، د خلکو تجارت زیات شي، د خلکو ترانزیت زیات شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سوداګرۍ او تګ راتګ ټولې لارې د طالب او پاکستاني ځواکونو تر نښتو وروسته وتړل شوې. د روان اکتوبر په 10مه د دواړو لوریو ترمنځ په وقفه یي ډول سختې نښتې وشوې چې وروسته په اوربند پای ته ورسېدې. د دغو نښتو له امله پاکستان په یو اړخیز ډول د تورخم سپین بولدک چمن په ګډون د کرښې په اوږدو کې ټولې لارې تړلې چې لا هم تړلې دي. په دې نښتو کې پاکستان په پلازمېنه کابل، پکتیکا او سپین بولدک هوایي حملې هم وکړې چې لاملې یو شمیر ولسی وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. خو د اکتوبر په 13مه د قطر او ترکیې په منځګړیتوب په دوحه کې له خبرو اترو وروسته په سم لاسي اوربند هوکړه وشوه. د یادونه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي ناندرۍ ډیر وخت لارو د بندېدو لامل شوي چې لاملې سوداګرو ته پراخه زیانونه اوښتي دي.
له خبرونو ورآخوا
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. د بشری حقوقو د څار د سازمان چیرونکو له ترکیه غواړي چې دا خبره یقیني کړي چې نړیوال د افغان خبريالانو او له خطر سره مخامخ نورو افغانانو ملاتړ کوي. فرشته عباسی پر خپل ایکس باندې لیکلي دي چې په ترکیه کې جلا وطن افغان خبريالانو ته باید د کار او د جوازونو د ترلاسه کولو زمينه برابر شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر افغان خبريالانو ویلي دي چې په ترکیه کې د استوګنې او کار د جواز په ترلاسه کولو کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د همدې موضوع په اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ چې فیروزه عزیزی چمتو کړی دی.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وی چیرونکو د ترکیه له حکومت غوښتي چې ډاډ ترلاسه کړي چې افغان خبريالان او هغه افغانان چې په خطر کې دي د نړیوال خوندیتوب یا بشری استوګنې جوازونو ترلاسه کولو لپاره غوښتنه وکړای شي. د افغانستان په چارو کې د دې سازمان چیرونکو فرشتي عباسی د شنبې په ورځ د اکتوبر په 25مه په خپل ایکس باندې ټینګار کړی چې په ترکیه کې جلا وطني افغان خبريالان باید وکولای شي د کار جوازونو لپاره غوښتنه وکړي او ترلاسه کړي. په ترکیه کې یو شمېر افغان خبريالان هم وایي چې دوی دغه هیواد کې د استوګنې اسنادو او کار جواز ترلاسه کولو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. له دې ډلې خبريالانو یو چین غوښتل راپور کې نوم خپور سي. د شنبې په ورځ د اکتوبر په 25مه یې ازادي راډیو ته وویل
کلانترین مشکل گذشته از مسئله جواز کار خبرنگاری همی گرفتن اقامت بود و باش ده اینجا است.
به خبریالی دکار ده جواز ده اخیستو ده مسئله سر بیره دلتا ده استوگن اسناد تر لاسکول لوی استون زده. هم دواز ترکیه که ده اخیزینا او نارینا خبریالان ده خبریالی پا برخه که ده تجربه او اسناد لرلو سر بیره هم رد شوی او حتی دلتا ده استوگن اجازه نلری یا پا ناقانون توگه جواند کهی او یا هم ملګرو ملتونو ته تللی چې له بده مرغه دوی هم ډیر رول نه لري او ورسره مرسته نشي کولای.
په ترکیه کې میشت وی بلی خبريالي چې دی هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
خبرنگارانی که در ترکیه گیر ماندن خواسته و نخواسته محکوم به نابودی هستند، یعنی نه توان و نوشته ندارن.
هغه خبری الان چه به ترکیه که بند پاتی دی که غواری که نغواری لطباهی سرمخ دی دیلی کلو توان نلری او نه د کار کولو. د خبریالان او یو لوی ډله چې په ترکیه کې ژوند کوي په پټه کار کوي یا غیر قانوني کارونو ته مخه کړی ده، لکه پخلی، د لوښو مینځل، ساتنه او نورو سختو کارونو ده.
د خبریالان وایي چې په دې وروستیو کې له دې هېواده د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو بهیر چټک شوی او که افغان خبریالان بیرته افغانستان ته واستول سي په خبره یې له جدي خطرونو سره به مخ سي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د اکتوبر په 20مه د افغان خبريالانو د وضعیت په اړه په یو راپور کې اعلان کړی چې ترکیه په ندرت افغانانو ته د ترکیه په بڼه نړیوال خوندیتوب ورکوي او په پایله کې ډیری واسې د کډوالو مشروط وضعیت ترلاسه کوي او یو لوی شمېر له دغه هیواد ایستل کیږي. د سازمان د هغو افغانانو د وضعیت په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې چې په ترکیه کې د استوګنې له جواز پرته ځوند کوي یا د نړیوال خوندیتوب لپاره غوښتنه کولای نسي او زیاته کړې ده چې دا کسان په بې برخلیک او نازک حالت کې ځوند کوي او د زده کړو او روغتیایي مهمو خدمتونو ته لاسرسی نه لري. له دې ډلې د بشري حقوقو یو شمېر سازمانونو هم د ترکیه د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو او له دوی سره د چلن په اړه اندېښنه څرګنده کړې او دغه هیواد نه غوښتي چې د بشري حقوقو اصول او د کډوالو قانوني حقوقو ته درناوی وکړي. د ځینو ترکی رسنیو د راپورونو مخې اوس مهال په دغه هیواد کې شاوخوا 3,00,000 افغان کډوال په دغه هیواد کې دي چې ډیری د ویزې د کډوالۍ کارتونو یا د استوګنې اسنادو په ترلاسه کولو کې د جدي ستونزو سره مخ دي. زرګونه افغانان د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته د امنیتي او اقتصادي دلایلو له امله په قانوني او غیر قانوني ډول د ترکیې په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته تللي چې اوس د اقتصادي ستونزو سربیره د جبري استلو له خطر سره هم مخ دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مسلون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وایي چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
قدر من اوریدونکو اوس پام وکړئ د خبرونه ورستی راپور ته. د هند حکومت له دې اعلان وروسته چې په افغانستان کې خپل تخنیکی ماموریت د سفارت کچه تلوړوي اوس د یو شمیر افغان ناروغانو کورنۍ او محصلان له دې هیواد غواړي چې ورته د ویزو د ورکولو بهیر هم پیل کړي. دوی وای دا به د دوی ستونزې اواري او له سخت وضعیت او بې برخلیکه حالت څخه دوی راوباسي.
هیله ده چې هندوستان افغانان ته ویزې زر شروع کړي.
د کابل د کارتینو سیمې اوسیدونکی سید عمر وای پلار یې د پښتورګو ناروغي لري او له تیر یو کال راهیسې د ډاکټرانو په سپارښتنه پاکستان ته بیایي او راولي، خو په خبره یې تګ راتګ کې د ویزې او ډېر سله د لارو د بندېدو له امله جدي ستونزې سره مخ دی. سید عمر جمعه د اکتوبر په 4 ازادي راډیو سره خبرو کې د هند حکومت وغوښتل چې په افغانستان کې افغانانو ته بیرته د ویزو ورکول پیل کړي.
زما پلان ناروغه ده، پاکستان ته تداوی ته بیا یم، خو هر وخت لارې تړلې وي بله کومه لانجه وي، نو که د هندوستان حکومت افغانان ته ویزې شروع کړي نو خلک به خپل ناروغان هلته د تداوی لپاره بوزي او په اسانۍ سره به هلته درملنه وکړي.
مخکې یو شمېر نړیوالو سازمانونو ویلي وو چې د افغانستان روغتیایي سیستم چې د لسیزو جګړو له امله کمزوری شوی اوس دغه هیواد سره د مرستو د کمیدو له امله له سختو ننګونو سره مخ دی. خو د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت ادا کړې وه چې دوی دا سیستم له پاشل کېدو ژغورلی دی. احمد خالد بیا هغه افغان محصل دی چې د هند په پلازمینه نوې ډیلي کې ترې لوړې زده کړې په دوهم کال کې نیمګړې پاتې دي. د پلازمینه کابل د اوسیدونکو هم د هند حکومت ورته غوښتنه لري.
زه ډېر خوشاله یم چې د هند دولت په افغانستان کې خپل سفارت پرانیستو او هیله من یم چې دوی د محصلینو په خاطر باندې د ویزې اسانتیاوې برابرې کړي، په خصوص هغه محصلینو ته لکه زمونږ غوندې چې 2 هلته درس ویلې او 2 نور درسونه زمونږ پاتې دي، نو هیله من یم چې دغه ویزې او اسانتیاوې زر برابرې شي تر څو مونږ وکولای شو خپل زده کړې هلته بشپړې کړو.
دا غوښتنې داسې مال دي چې تازه د هند بهرنیو چارو وزارت هغه هیواد ته د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی تر سفر وروسته 3 مخکې اعلان وکړ چې افغانستان کې خپل تخنیکي ماموریت د سفارت تر کچې لوړ کړی دی. په دې اړه د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلي وو چې دا پریکړه به سمدستي عملي شي. په اعلامیه کې ټینګار شوی و چې د هند سفارت به په راتلونکي کې د افغانستان په بیا رغونه، بشري مرستو او د ظرفیت جوړونې پروګرامونو کې د افغان ولس د لومړیتوبونو او هیلو پر بنسټ پراخ رول ولوبوي. خو افغانانو ته د ویزو بهیر د بیا پیل په اړه پکې څه نه و راغلي. خو امیر خان متقی هلته د هند له حکومت غوښتي وو چې سوداګرو ته د ویزو په برابرولو کې اسانتیاوې رامنځته کړي. یو شمېر هندي رسنیو له دې ډلې د هندو ورځپاڼې د روان زیږدیز کال د مې په 25 د هندي چارواکو په حواله خبر ورکړی و چې افغانان په ځانګړي ډول پانګوال، هنرمندان، ناروغان، ورزشکاران او محصلین کولی شي د هند ویزې غوښتنه وکړي. که څه هم د هندوستان حکومت هغه مهال په دې ډول رسمي څه نه وویلي، خو له افغانستان بهر یو شمېر افغانانو چې هند ته یې د آنلاین ویزو غوښتنه کړې وه او کوم ځواب یې نه و ترلاسه کړی هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وه دوی داسې ایمیلونه ترلاسه کړي چې پکې ورته لارښوونه شوې چې کولی شي بیا ځلې د آنلاین ویزې غوښتنه وکړي. د یادونه د چنوي ډيلي په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیسري واکمنۍ وروسته نه یوازې افغانانو ته د ویزو ورکول بند کړل، بلکې د صادرو شویو ویزو د لغوه کېدو اعلان هم وکړو، چې په دې توګه ډېری افغانان په ځانګړي ډول ناروغان او محصلان یې اغېزمن کړل. په راپور کې مرکه شوي افغان ناروغ لرونکي او محصلان داسې مهال دوی ته د هند ویزو د بیا پیل غوښتنه کوي چې پاکستان سره د طالبانو حکومت اړیکو تر ترینګلتیا وروسته هغه هیواد خپلې ټولې ځمکني لارې د هر ډول تګ راتګ ان د ناروغانو پر مخ هم تړلي وي. ورسره افغان مسافر شکایت کوي چې هغه هیواد ته د سفر لپاره د الوتکو د ټکټونو بیې هم لوړې شوي او د پاکستان ویزا هم اوس په اسانۍ نه ورکول کېږي او اخیستلو ته یې کمیشن کاران سلګونه ډالر اخلي چې دوی یې وس نه لري.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. شهر استانبول ترکیه امروز میزبان دومین روز گفتگوهای مقامات حکومت طالبان و پاکستان خواهد بود. گفتگوهای روز نخست دو طرف چند ساعت عقب درهای بسته ادامه یافت و شام دیروز به پایان رسید. هنوز جزئیات گفتگوهای روز شنبه منتشر نشده. بیشتر تا لحظات دیگر. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفت که اگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای پایان دادن و جنگ خود علیه اوکراین آماده اجرای توافق نباشد، وقت خود را با دیدار با او ضایع نخواهد کرد. ترامپ روز شنبه هنگام پرواز به سوی آسیا و در جریان توقف در دوحه به خبرنگاران گفت که شما باید بدانید که ما می خواهیم یک توافق انجام دهیم. من وقت خود را ضایع نخواهم کرد. او افزود، من همیشه روابط خوب با ولادیمیر پوتین داشتم، اما این وضعیت بسیار مایوس کننده بوده. فکر می کردم این موضوع پیش از برقراری صلح در شرق میانه حل خواهد شد. در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی و شخص دیگر آگاه از موضوع گزارش داده است که اداره ترامپ بسته تازه تحریم‌ها علیه اقتصاد روسیه را آماده کرده که در صورت خودداری پوتین از رسیدن به توافق صلح وضع شده می تواند. نیلا ابراهیمی، دختر فعال افغان، به عنوان یکی از 17 رهبر جوان ملل متحد برای توسعه اهداف پایدار برگزیده شده است. بیش از 33,000 متقاضی از بیش از 150 کشور امسال برای این برنامه 2 ساله درخواست دادند. ابراهیمی شنبه در اینستاگرام خود نوشت: به نهایت سپاسگزارم که می توانم از صدای دختران افغان در میان چنین تغییر آفرینان الهام بخش نمایندگی کنم. این دختر جوان افزوده در 2 سال آینده از نزدیک با سازمان ملل متحد و شرکای آن همکاری خواهد کرد تا برای اهداف توسعه پایدار حمایت، همکاری و اقدام را ترویج و بسیج کند. ابراهیمی گفته که نقش شامل گسترش فعالیت‌های حمایتی‌اش از طریق نهاد موسوم به هر استوری، ایجاد مشارکت با سازمان‌های غیر دولتی، حضور در گفتگوهای سیاست‌گذاری جهانی و استفاده از روایتگری برای برجسته کردن استقامت و آرزوهای دختران افغان و دیگر جوامع بهاشرانده شده خواهد بود. بانو ابراهیمی در حال حاضر در کانادا زندگی می کند و یکی از بنیانگذاران نهاد هر استوری است که داستانهای شجاعت، تاب آوری و امید و آرزوی دختران در افغانستان را بازتاب می دهد. تیم فوتسال زیر 17 سال افغانستان در چارچوب مسابقات جوانان آسیا 2025 ناوقت شنبه بحرین را با نتیجه 7-0 شکست داد و به دومین پیروزی خود دست یافت. افغانستان پیش از این ازبکستان را هم مغلوب کرده. انتظار می رود افغانستان امروز به مساف چین برود. سلسله مسابقات فوتسال جوانان آسیا 2025 هفته گذشته در بحرین آغاز شد. و نصرت حق‌پرست، ورزشکار هنرهای رزمی ترکیبی افغان، از سوی حریف استرالیاییش
کویلان سالکلد شکست غیر منتظره را تجربه کرد. سالکلد 25 ساله در 2:30 راوند اول مسابقه دیشب سازمان UFC در شهر ابوظبی با ضربه سنگین لگد به سر حق پرست او را ناکاوت کرد. با این ضربه نصرت حق پرست برای چند دقیقه از حال رفت و در حالی که هنوز او از روی قفس بر نخواسته بود، داور مسابقه سالکلد را برنده اعلام کرد. در نهایت حق پرست 30 ساله به هوش آمد و روی پای خود ایستاد، اما تمام سالون در ابوظبی پس از ناکاوت وحشتناک در سکوت فرو رفته بود. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه مقامات حکومت طالبان و پاکستان امروز در استانبول به گفتگوهایشان ادامه خواهند داد. سخنان اخیر وزیر دفاع پاکستان در مورد احتمال جنگ مستقیم پاکستان با طالبان افغان به چه معناست؟
اظهارات آقای آصف میتونه نوع فشار سیاسی و نوع فشار دیپلماتیک و از طرفی هم تهدید برای طالبان باشه.
پاکستان گفته تا تکمیل شدن ارزیابی وضعیت امنیتی، راه‌های تجارتی و ترانزیتی به افغانستان بسته خواهد بود. تاجران افغان میگویند زیان دیدند.
سبب رابندی میوه و سبزی افغانستان هم صدمه بزرگ وارد شد. تاجرای ما خیلی متضرر شد. تقریبا در حدود 700-800 میلیون افغانی مالای مردم فاسد شده.
و یک مقام دیدبان حقوق بشر از ترکیه خواسته که از خبرنگاران افغان حمایت کند.
خبرنگارانی که در ترکیه گیر ماندن خواسته و نخواسته محکوم به نابودی هستند، یعنی نه توان نوشتن ندارن و نه کار کردن.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. این برنامه را می توانید به گونه زنده از طریق وبسایت ما هم بشنوید. آدرس ماست www.azadiradio.com. طوری که در خبرها هم گفتیم، شهر استانبول ترکیه امروز میزبان دومین روز گفتگوهای مقامات حکومت طالبان و پاکستان خواهد بود. گفتگوهای روز نخست دو طرف چند ساعت عقب درهای بسته ادامه یافت و شام دیروز به پایان رسید. هنوز جزئیات گفتگوهای دیروز منتشر نشده. یک منبع در وزارت خارجه حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت که نشست استانبول 3 روز است. این منبع که به خاطر اساسیت موضوع خاص نامش افشا نشود، افزود که تیم‌های تکنیکی دو طرف در مورد تمدید آتش‌بس، همکاری‌های امنیتی، تجارت دو جانبه و بازگشت مهاجران افغان از پاکستان بحث می‌کنند. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های پاکستان، مذاکرات دیروز در دو دور میان هیئت‌های دو طرف برگزار شد. هیئت‌های طالبان و پاکستان بر ریاست وزیران دفاع دو طرف پس از درگیری‌ها و حملات مرزی که نگرانی‌ها از بروز یک جنگ تمام عیار میان دو کشور را برانگیخته بود، گفتگوهای صلح را در 8 اکتبر در دوحه پایتخت قطر آغاز کردند. در آنجا ملا محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان توافق آتش بس را با خواجه محمد آصف همتای پاکستانیش امضا کرد. وزیر دفاع طالبان گفته که در نشست استانبول در مورد راه‌های اجرای آتش بس و ایجاد میکانیزم گفتگو می شود که بتواند نه تنها میان افغانستان و پاکستان بلکه در سراسر منطقه صلح و ثبات پایدار به وجود آورد. در گفتگوهای استانبول نمایندگان دو کشور در سطح پایین‌تر شرکت کردند. در ترکیب هیئت حکومت طالبان، رحمت الله نجیب معاون وزارت داخله، سهیل شاهین سفیر طالبان در قطر، نور احمد نور رئیس بخش اول سیاسی وزارت خارجه، عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت و نور رحمان نصرت نماینده وزارت دفاع طالبان شاملند. خبرنگاران پاکستان به نقل از منابع گفتند که مسئول سازمان اطلاعات پاکستان، رئیس عملیات اردو و نماینده وزارت خارجه این کشور برای اشتراک در نشست استانبول از جانب پاکستان به ترکیه رفتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که این هیئت بر ریاست حاجی رحمت الله نجیب برای گفتگو در مورد مسائل باقی مانده با طرف پاکستانی به استانبول سفر کرده و جزئیات بیشتر ارائه نکرده. طاهر حسین اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته انتظار می رود در نشست استانبول در مورد ایجاد یک میکانیزم ثابت برای حل مشکلات مشورت شود. او افزوده که امیدوارند این نشست به ایجاد یک میکانیزم قوی و قابل تایید برای نظارت بیانجامد تا آنچه به گفته او تهدیدهای تروریستی متوجه پاکستان از خاک افغانستان است رفع شود. پاکستان طالبان افغان را به پناه دادن به تحریک طالبان پاکستان تی تی پی متهم می کند، اما حکومت طالبان در افغانستان بارها این ادعا را رد کرده و گفته که تروریسم مسئله داخلی پاکستان است و باید در داخل آن کشور ریشه‌کن شود. این در حال است که خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان هشدار داده که اگر اختلافات پاکستان با حکومت طالبان در افغانستان از راه گفتگو حل نشود، جنگ مستقیم میان دو طرف به وقوع خواهد پیوست. او روز جمعه در شهر سیالکوت ایالت پنجاب به خبرنگاران با اشاره به مذاکرات نمایندگان طالبان و پاکستان در دوحه و استانبول گفت که اینکه طالبان تحت چه شرایط صلح می‌خواهند بخشی از آن در دوحه روشن شد و بخش دیگر در گفتگوهایی که در استانبول جریان دارد مشخص خواهد شد. آصف افزود اگر شرایط طالبان برای ما قابل قبول و سودمند باشد توافق حتما صورت خواهد گرفت. در این مورد با اشرف سادات کارشناس منطقه صحبت کردم و پرسیدم که سخنان خواجه آصف تا چه حد جنبه هشدار و فشار سیاسی دارد و تا چه اندازه می تواند نشانه واقعی از آمادگی اسلام آباد برای اقدام نظامی علیه طالبان در افغانستان باشد.
اظهارات آقای آصف میتونه نوع فشار سیاسی و نوع فشار دیپلماتیک و از طرفی هم تهدید برای طالبان باشه، طالبایی که به شدت در شرایط فعلی آسیب پذیر هستم، هم مشروعیت داخلی ندارم و هم در برابر او ارتش بسیار قدرتمند پاکستان شاید نتونن جنگ‌های از ابعاد مختلف داشته باشن. اما از طرف دیگه خود پاکستان هم میتونه یک سلسله حملات معدودی را اجرا بکنه، مانند حملات هوایی و یا گلوله باران کردن بعضی از پست‌های مرزی. اما خب وقتی بحث عملیات زمینی باشه مسلما نیازمند داشتن منابع و فرصت‌های بسیار زیاد است که طبیعتاً در اون زمان هم شاید دولت پاکستانی توانایی نداشته باشه. دولت پاکستان به شدت آسیب پذیر است نسبت به وضعیت خود با هند دچار یک سری مشکلات است و در وضعیت داخلی هم فشارهای سیاسی بر نظام فعلی پاکستان و بر دولت پاکستان به شدت زیاد است. همی اکنون شما می دانیم که اگر یک سل بحثای داخلی وجود نداشته باشه طبیعتاً دولت پاکستان سردوچار مشکلات بسیار زیادی خواهد بود. اظهارات آقای خواجه آصف از طرف دیگه به نوعی وادار کردن طالبا به امتیاز دادن به پاکستان خواهد بود و یک سلسله بحث‌های دیگه ای که من فکر میکنم بعد از دور دوم بعضی پلوهای پنهان که خواستهای پاکستان چی خواهد بود ممکنه توسط هیئت طالبان اعلان بشه، اگرچه همه این موارد ممکن نیست اعلان بشه، ولی خب تعداد زیادی از خواسته ها و مطالبات ممکنه اعلان بشه.
خب اگر تنش بین پاکستان و طالبان به درگیری مستقیم بیانجامه، پیامدهایش برای امنیت منطقه و گروه های شبه نظامی مثل تحریک طالبان پاکستان چه خواهد بود؟
و باور من درگیری مستقیم میتونه بحران امنیتی منطقه را تشدید کنه و نه تنها که درگیری مستقیم نمیتونه خطر تهدید گروه های هرس افکن برای پاکستان از بین ببره، بلکه ممکنه این مسئله پیچیده تر هم بکنه. شما میدانیم که تی تی پی یک جریان پیچیده هست در داخل پاکستان، در مدارس پاکستان جایگاه و پایگاه داره، نه تنها در خیبر پشتونخوا بلکه در مناطق از پنجاب هم، و خیلی از طلاب مدارس پاکستان با این همسو هستم. از طرف دیگه خیلی از کسایی که در افغانستان شوق جنگ دارن و امروز جنگ جبهه‌ای در افغانستان نیست، ممکنه به کنار تی تی پی بیستن و بر علیه منافع پاکستان بجنگن. پاکستان مستقیم خب نمیتونه وارد مرزا نقص کنه، وارد حریم ارضی افغانستان بشه، اما خب حملاتی که انجام بده، حملات پاکستان متاسفانه شما دیدیم در کابل هم تلفات انسانی به همراه داشت، و هر حمله ای که از سوی پاکستان حمله هوایی انجام بده و منجر به آوارگی بیشتر بشه، منجر به تخریب خانه و کشتار بشه، تضادها در برابر پاکستان تضادهای محلی بیشتر میکنه، و خود پاکستان هم این فرصت هایی که دنیا برایش داده تا به نوع دروازه گفتمان یا دروازه ارتباط به افغانستان باشه، شاید از او گرفته بشه، در حالی که افغانستان از این درگیری ها هیچ سودی نمیبره به جز از اینکه فقر و آوارگی و مشکلات دیگه هم که در افغانستان فعلا وجود داره باعث بشه که خیلی از چالش ها هم دامنگیر مهاجرین افغان در پاکستان بگرده.
سیاست طالبان در قبال مرز دیورند و پناه دادن به اعضای تحریک طالبان پاکستان تا چه حد عامل اصلی این بحران است، و آیا طالبان ظرفیت یا تمایل لازم برای مهار تی تی پی دارن؟
از نظر من امروز هم موضوع دیورند و هم مسئله تی تی پی دو تا از چالش های بسیار جدیه که طالبا به او سردوچار هستند. خب طبیعتاً مسئله دیورند مسئله ساختاری و تاریخی هست، و همین اکنون طالبا هم رسماً ایر به عنوان مرز نمیشناسند، چون مجبور هستن به خاطر همون فضایی که وجود داره، موضوع و حساسیت های ارضی و هویتی که وجود داره، و ممکنه حتی همون مقبولیت نسبی خود در بین اندر گروه های کنار مرز هم از دست بدن، این به عنوان مرز نمیشناسن، و این متاسفانه مشکلی نیست که به راحتی موضوع حل بشه. این مسئله دیورند تبدیل شده به یک مسئله حیثیتی برای افغانستان، و از طرف دیگه عامل منازعه هم همیشه بوده. با این حال درگیری های اخیر پیشتر ناشی از اتهامات امنیتی که پاکستان نسبت به طالب ها وارد میکنه، و نسبت به موجودیت پناهگاه های گروه های ضد نظام فعلی پاکستان که در قلمرو افغانستان دارای پایگاه و جایگاه هستند، و من فکر میکنم تا حد در گفتگوهای دور اول طالب ها معتقد به این شدم و باور دارم که نباید از داخل افغانستان حملات سازماندهی بشه بر علیه پاکستان، اما خب توان طالب ها برای مهار تی تی بی من گفتم محدوده. طالب ها نمیتونن تمام فرصت ها و منابعی که امروز تی تی پی در خیلی از ولایت های جنوب و شرق افغانستان در داخل افغانستان داره اونها را از اونها بگیرن. بنابراین طالب ها رسمی بارها ادعای پاکستان رد کردن در این زمینه که از داخل افغانستان بر علیه پاکستان شورشی صورت میگیره، ولی خب همین شکل حملات و پیچیده بودن حملات و امکاناتی که امروز تی تی پی داره ای پیام میرسونه که در داخل افغانستان یک سلسله امکانات برای تی تی پی آماده هست، و بدون شک بحث دیورند هم یکی از مسائلی هست که شاید امروز برای پاکستان از یک جهت مهم باشه و برای طالب ها از جهت دیگه.
سید اشرف سادات کارشناس منطقه با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شما ایم برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان. میتونین به فیسبوک و شبکه ایکس و همچنان اینستاگرام رادیو آزادی سر بزنین. وزارت خارجه پاکستان گفته که تا زمان تکمیل ارزیابی وضعیت امنیتی، راه‌های تجارتی و ترانزیتی با افغانستان بسته خواهد بود. این که تأثیرش بر تاجران افغان چیست در این گزارش بشنوید.
وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده که تا زمان تکمیل ارزیابی وضعیت امنیتی راه تجارتی و ترانزیتی با افغانستان همچنان مسدود خواهد بود. طاهر حسین اندرابی سخنگوی این وزارت روز جمعه 24 اکتبر در جریان کنفرانس مطبوعاتی هفتگی این وزارت گفت که جان پاکستانی ها ارزشمندتر از کالاهای تجارتی است. او افزود که در نقاط مرزی مانند چمن و انگورده حکومت از مشکلات تاجران آگاه است و مردم عادی نیز به دلیل کمبود کالاها متضرر می شوند. او اما تاکید کرد که حملات مسلحانه با استفاده از گذرگاه‌هایی که مرتبط به تجارت ترانزیت افغانستان است صورت گرفته که منجر به کشته شدن چندین شهروند پاکستانی شده است. اندرابی گفت که این موضوع آنها را عمیقا متاثر ساخته و از این رو پاکستان باید یک اولویت بسیار واضح در مورد تجارت و ترانزیت افغانستان و امنیت ملی داشته باشد، زیرا با گفته او زندگی و امنیت پاکستانی ها اولویت اصلی آنها باقی مانده است. این تصمیم حکومت پاکستان حالا تاجران افغان را که با پاکستان داد و ستد تجارتی دارند به شدت نگران کرده است. عبدالغفور یکی از تاجران سبزی و میوه میگوید در چند روز گذشته که گذرگاه بین دو کشور مسدود مانده است نیز آسیب شدیدی به تاجران رسیده و ادامه این وضعیت زیان زیادی را به تاجران دو طرف وارد خواهد کرد.
سبب را بندی میوه و سبزی افغانستان هم صدمه بزرگ وارد شد. تاجرای ما خیلی متضرر شد. تقریبا در حدود 700-800 میلیون افغانی مالای مردم فاسد شد. در مسیرهای برخم و غلام خان و این مرزا را بندی صدمه بزرگ است به تاجر افغانستان. به تاجر پاکستانی هم ضرر است. با محصولات پاکستان چون که حالا سیزن پاکستان شروع میشه ضرر به خودشان هم بیشتر است. دیگه مشکلات جور شد از طرف پاکستان. به نظر ما دیگه کار
در کنار صادر کننده ها برخی تاجرانی که از پاکستان اموالشان وارد افغانستان می کنند نیز از این تصمیم پاکستان نگران هستند. احمد شاه یکی دیگر از تاجران افغان در مورد به رادیو آزادی گفت
که هم صادر کننده متضرر است و هم وارد کننده. مالای ما در پورت کراچی بند مانده، تابع دمرج و دیتنشن است، تابع تاجایی و توقف کانتینر. هم روزا 150 دلار 200 دلار ما بپردازیم به طور جرمانه به خاطر هر کانتینر. و ما موضوع صادر کننده افغانستان همه مالایشان خراب شد. این یک اقدام نادرست است. این باید از راه مذاکرات حل شود.
این در حال است که حدود یک هفته قبل نیز حکومت پاکستان انتقال تمامی معامله های تجاری ترانزیتی افغانستان از طریق بندر کراچی را متوقف کرد. اداره فدرال مالیات پاکستان FBR در اعلامیه گفت که تمام مجوزهای ورود و خروج برای معامله های تجاری ترانزیتی افغانستان لغو شده و تصفیه اموال در هر دو بندر کراچی و قاسم تا اطلاع ثانی متوقف شده است. اکنون اتاق مشترک تجارت پاکستان و افغانستان از اقدامات اخیر حکومت پاکستان مبنی بر مسدود کردن گذرگاه‌های تجارتی بین دو کشور نیز نگران است. نقیب الله صافی رئیس اجرایی این اتاق با اشاره به تصمیم تازه حکومت پاکستان در مورد بنادر بین دو کشور به رادیو آزادی گفت
بند شدن راه‌ها باید مسائل سیاسی وابسته نباشه، به خاطر اینکه هر قدر که به طویل مدتی را بسته می شود تاوان زیاد به اقتصادی به هر دو کشور است، خصوصا که مردم که در بنادر مصروف کار است اونم بسیار زیاد ضربه و ضرر می بینه. خواست اتاق مشترکی است که این راه‌ها چون از جانب پاکستان بند شده باید پاکستانی را به زودترین فرصت ای راه را باز کنه.
حکومت پاکستان این تصمیمش را پس از حدود دو هفته با دنبال درگیری میان نیروهای طالبان و پاکستانی و توافق آتش بس بین دو طرف اعلام کرده است. نیروهای طالبان و نیروهای مرزی پاکستان و تاریخ 10 اکتبر در امتداد خط دیورند به درگیری پرداختن که سرانجام با آتش بس انجامید. با دنبال درگیری میان نیروهای طالبان و پاکستانی گذرگاه‌های ترخم، اسپین، بولدک، چمن، خلاچی، انگورده و غلامخان میان افغانستان و پاکستان بسته شدند. در جریان این درگیری ها پاکستان دو حمله هوایی را بالای کابل انجام داد و نیروهای مرزی دو طرف دو بار در ولسوالی سپین بولدک و ولایت کندهار با هم درگیر شدند که در نتیجه تعداد زیادی از غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. هیئت های طالبان و پاکستان با میانجیگری قطر و ترکیه روز شنبه 8 اکتبر در دوحه گفتگو کردند.
بیشتر از خبر، پژوهشگر سازمان دیدبان حقوق بشر از حکومت ترکیه خواسته که اطمینان حاصل کند خبرنگاران افغان و سایر افغانهای در معرض خطر بتانند برای دریافت حفاظت بین المللی درخواست بتن. فرشته عباسی به تازگی در شبکه اکس این درخواست را مطرح کرده. همکارم گزارش میدهد.
پژوهشگر سازمان دیدبان حقوق بشر از حکومت ترکیه خواسته است تا اطمینان حاصل کند خبرنگاران افغان و سایر افغانهای در معرض خطر بتوانند برای دریافت محافظت بین المللی یا جواز اقامت بشر دوستانه درخواست بدهند. فرشته عباسی، پژوهشگر این سازمان، در امور افغانستان روز شنبه 25 اکتبر در شبکه اکس خود تاکید کرده است که خبرنگاران تبعیدی افغان در ترکیه باید بتوانند برای جواز کار درخواست بدهند و آن را به دست آورند. شمار از خبرنگاران افغان در ترکیه نیز میگویند که با مشکلات جدی همچون نداشتن اسناد اقامت و مجوز کار در این کشور روبرواند. یکی از این خبرنگارانی که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، روز شنبه 25 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
کلانترین مشکل گذشته از مسئله جواز کار خبرنگاری می گرفتن اقامت بودباش در اینجا است. همین اکنون تقریبا بسیار از خبرنگارایی که چی از خانما چی از مردا در ترکیه با گذشته کاری خبرنگاری بودن، امروز اسنادشان رد شده، حتی اجازه اقامت در اینجا ندارن، یا غیر قانونی زندگی میکنن یا رفتن به ملل متحد که متاسفانه ملل متحد هم نقش زیاد نداره و برشان کمک کردن نمیتونه.
یکی دیگر از خبرنگاران افغان در ترکیه که نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
خبرنگارانی که در ترکیه گیر ماندن خواسته و نخواسته محکوم به نابودی هستند، یعنی نه توان نوشته ندارن و نه کار کردن. و جمع بزرگ از خبرنگارانی که در ترکیه به سر میبرن به صورت پنهانی کار میکنن و یایی که به کار سیاه رو آوردن، مثل آشپزی، مثل ظرفشویی و یایی که نگهبانی، همین رقم کارهای سیاه و شاقه.
این خبرنگاران میگویند که در این اواخر روند بازداشت اخراج مهاجران افغان از این کشور افزایش یافته و به ویژه خبرنگاران افغان در صورت بازگشت به افغانستان با خطر جدی روبرو خواهند شد. سازمان دیدبان حقوق بشر نیز به تاریخ 23 اکتبر با نشر گزارشی درباره وضعیت خبرنگاران افغان اعلام کرده است که ترکیه به ندرت به افغانها محافظت بین المللی به سبک ترکیه ارائه می دهد و در نتیجه بسیار از آنان تنها وضعیت پناهندگی مشروط دریافت می کنند و شمار زیادی نیز از این کشور اخراج می شوند. این سازمان همچنین نگرانی خود را از وضعیت افغانهایی که در ترکیه بدون اجازه اقامت زندگی می کنند یا نتوانستند برای دریافت حفاظت بین المللی درخواست بدهند ابراز کرده، افزوده است که این افراد در وضعیت نامطمئن و شکننده به سر می برند و دسترسی به خدمات حیاتی مانند آموزش و بهداشت ندارند. پیش از این شمار از نهادهای مدافع حقوق بشر نیز از بازداشت‌ها و برخورد پلیس ترکیه با مهاجران افغان ابراز نگرانی کرده و از حکومت آن کشور خواستند تا به اصول حقوق بشر و حقوق قانونی مهاجران احترام بگذارد. بر اساس گزارش برخی رسانه‌های ترکیه، در حال حاضر حدود 320 هزار پناهجوی افغان در این کشور حضور دارند که بسیار از آنان در روند دریافت ویزا، کارت‌های پناهندگی یا اقامت با مشکلات جدی مواجهند. پس از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان، هزاران افغان به دلایل امنیتی و اقتصادی به صورت قانونی و غیر قانونی خود را به کشورهای همسایه و از جمله ترکیه رسانیدند، اما اکنون در کنار مشکلات اقتصادی با خطر اخراج اجباری نیز روبرو هستند.
اما شما که در ترکیه زندگی میکنید در چه وضعیت به سر میبرید؟ به واتساپ ما لطفا پیام صوتی بفرستید: 0042-7233-811. یکی از مخاطبان ما همین کار را کرده.
خدمت رادیو آزادی، ما خواهش میکنیم که از مشکلات هایی که ما در ترکیه داریم، از مشکلات های ما هم در جریان باشه و ما را باید هسته که مد نظر بگیرن، چون کسایی که در پاکستان هستن اونا را همشون مد نظر میگیرن. ما در اینجا ما منتظر کشور امریکا هستیم، از ما همه چیز ما بود، فقط ما منتظر میدیکل بودیم. ای سال است که ما در اینجا منتظر کشیدیم، اما از ما هیچ بازرسی نمیکنن از ما امریکا. چرا وقتی که ما رسمی کار کردیم، رسمی شواهد اسناد قانونی که در دست داریم، چرا از ما بازرسی نمیکنم؟ آقای ترامپ باید است که مد نظر بگیرم. ما که قدر وقت زحمت کشیدیم، خوری کشیدیم، کار کردیم به صداقت، چرا ما را صرف مد نظر نمیگیرن؟ از ما کلشان بازرسی نمیکنن، چون ما زحمت کشیدیم. باید است که ای سالم رو ما جنگی جبه است، دیر شد، منتظر هستیم. وقتی که آقای ترامپ وقتی که ما را نمیخواست، چرا بر ما کشور خدا داد؟ چرا ما آیات ما بازی کردن؟ ما را اینجا میخواستن. ما دیگه وقت حالا که ما دیگه کشور انتخاب میکردیم، ما وقت رفته بودیم. اما چون کشور امریکا ما کتیش کار کردیم، زحمت کشیدیم، ما کسنات داریم، ما هر چیز داریم، چرا ما را انتقال نمیده؟ تا که سر به سر نوشت باشیم. لطفا شما خواهش میکنیم که صدای ما را به مقامات بالا ببرین که تا از ما بازرسی بکنه. ما در همیشه از پاکستان یادآوری میشه، اما از ترکیه چه یادآوری نمیشه که صدها نفر، هزارها نفر در ترکیه هم به سرنوشتی زن.
معلومات تازه و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.